رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر رزوان پیشکش میکنه. رزوان مراد سلام.
ډیره زیاته مننه امید مرزبان دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی سبا پاکستان د یو پاینې حل کې د سولې علي شورا وایي چې د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې پروسه مثبته نتیجه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ماشومانو د فلج یا پولیو ناروغۍ په اړه جدي اندېښنه ښیي او وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي او د ترکیه ولسمشر وایي تر څو چې یو تروریست هم ژوندی وي د هیواد ځواکونه باید د کارګر ګوند پی کی کی او دغه راز د داعش پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د ارګ خبرپاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازیو سره په کتنه کې وویل چې په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبرپاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څنې دی ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وکړي. د نړیوال ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تلو کې به نړۍ د پولیو لمنځه تلو سره به نړۍ له دې خطرناکې ناروغي پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تېرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پېښې ثبت شوې دي. په بغلان ولایت کې تېره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قومندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته وویل
چمن تامین لازم برما اطلاعی که رسیده 5 کشته دارند، 14 زخمی دارند. در جمله کشته شده افراد مهمشان به نام تور یا ملای تور یکی از قومندان مهم از وزده این منطقه بود و از جمله زخمی هایش یک ولسوال نام سالت کوماس به نام اخونزاده مجید این در سای دنده غوریز بره.
دا نوموړی په خبره دا نښته د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې چې له یوې مودې راهیسې ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي ترسره شوې ده. د ترکیه ولسمشر وایي د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغې جاري وي تر څو پورې چې ټول ترکستان ختم شوي نه وي. رجب طیب اردوغان پرون په تلویزیونی وینا کې ویل ترکیه باید تر هغو چې دا تروریستي ډله د یو ګواښ په توګه له منځه لاړه نه شي خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اردوغان څرګنده کړه چې په تېرو دوو ورځو کې د پی کی کی وسلوالو ته زیات زیان اوښتی او له دې ډلې سره د سولې پروسه په ټپه درول شوې ده. د ترکیه ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هم د اغیزمنو پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی وروسته تر هغې چې د نړیوالې ټولنې سره یې موافقه وکړه د سوریې د شخړې د هواري په هڅو کې د خپل نفوذ ښودنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین ویلي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته پر درناوي ټینګار شوی دی او دا هم پکې راغلی دی چې د سوریې خلک حق لري چې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو شمیر عرب او لویدیز هیوادونه وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د دې هیواد له راتلونکي سیاسي بهیر ګوښوي، خو اسد او متحدانې روسیه او ایران له سیاسي ډګر څخه د نوموړي د لرې کېدو مخالفت کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. کری ویل تهران به د موافقې په نشتوالي کې د اټوم بم جوړولو ښه دلیل ولري. جان کری پرون د تومسن رویټرز ادارې په بلنه په یو بحث کې څرګنده کړه چې د ایران پر اټومي پروګرام له دې هیواد سره موافقه غوره ګڼي.
What happens when Iran starts to enrich What happens when they pursue the program?
دی وی ک ایران د یورانیم غنی کول پیل کړی څه به وشي. ایران هغه وخت چې پخوانی ولسمشر بوش د یورانیم غنی کېدو مخالف وو او زموږ یو نیم لک عسکر یې پر پوله پراته وو دا پروګرام درلود. دا پروګرام کفال وساتي څه به وشي. همدا دلیل دی چې ولسمشر باراک اوباما د ممکنه بحران یادونه کوي. د متحده ایالاتو کانګرس باید په سپتمبر میاشت کې د دې موافقې په اړه رای ورکړي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش پرون لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي او خوشې کړل. دا په هغو 200 اشوریانو کې دي چې و میاشتې مخکې د سوریې په حسکه ښار کې نیول شوي وو. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې دا اشوریان د قبایلي مشرانو په منځګړتوب خوشې شوي دي. دا اداره چې وسله والو د دې کسانو د خوشې کولو لپاره پیسې اخیستې دي خو دا اداره وایي چې وسله والو د دې کسانو د خوشې کېدو لپاره پیسې اخیستې. خو په سویډن کې د اشوریانو د ټولنې مشر دا خبره رد کړې ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 150 تنه اشوریان چې په سوریه کې نیول شوي لا هم د داعش د وسله والو په لاسو کې دي. او د روسیې حکومت وایي یو شمېر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تور لیست کې شامل کړي. د روسیې د صدر اعظم مرسیال ارکادی دورکوویچ پرون ویل چې ډېر ژر به په دې اړه پرېکړه وشي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې و هیوادونه ښایي د خوراکي موادو تور لیست ته ور اضافه شي. د روسیې حکومت د غربي حکومتونو د بندیزونو په ځواب کې له امریکا او زیاتو اروپایي هیوادونو د خوراکي موادو پر وارداتو بندیز لګولی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د حکومت یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره سبا اسلام آباد ته یو پاینې حل کې د سولې عالی شورا وایي چې د سیمې هیوادونه باید په صادقانه ډول د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي.
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي په دې شرط باندې چې افغانستان حکومت یې واره خپل ځان پیدا وکړه.
د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي چې نړۍ له دې ویروسه پاک شي. دا نړۍ مضبوط تکتنه کوي او دا هم وایي چې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي موادو د کاروبار او قاچاق په تور 328 کسان محاکمه کړي دي. دا نور ریپورټونه سربیره دا هم اوري چې د ننګرهار د نشي توکو پر ضد مبارزې ریاست د نشي موادو کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ. او د باکو محکمې پرون پته لیدې چې د خدیجې اسماعیلوا د مدافع وکیلانو د غیاب پروا وکړي د هغې د محاکمې بهیر بیرته پیل کړ. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ سبا 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې پټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکارۍ پرته امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د حکومت یو جګپوړ پلاوی پاکستان ته لاړ شي او د تروریزم د تعریف په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې ترسره کړي. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې پر پاکستان سخت انتقادونه وکړل او ویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. په عین حال کې د چارو یو شمیر کارپوهانو چې افغانستان باید له دې وروسته د سولې ابتکار په خپل لاس کې واخلي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د سولې عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقات وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
د سولې پروسه کې د امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن او ریاض همکاري ضرور ده. بیل نړیوالې ټولنې او سیمایزو او ګاونډي هیوادونو نه مطرح هیوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نشي کولای. بنا اند افغانستان حکومت با لومبی دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره مستقیما خبرې کوو په خپل ملک کې کوو.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې لدی ورسته بعد د سولې خبرو ابتکار افغانستان په لاس کې واخلي او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی ویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغه کړیو مخنیوي په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنگيږي. هغه ویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنگ اعلان په حقیقت کې دی و گاونډي هیواد د ښکارا دښمنۍ په معنا ده او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنگ پیغام راستول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلی سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلي او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان له مرستو پرته د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي، وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کیدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
په دې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینې برابرې کړي. له دې ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي په دې شرط مان چې افغانستان حکومت یو خپل ځان پیدا وکړه، بیا هم دا مسله داسې نه شي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دا هم زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس کې ورکړل شي افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغه هیواد په خبرو چې د طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل ونه خوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
د یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي یو شمېر د سیمې هیوادونو د همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه نتیجه نه ورکوي، خو د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې له دې وروسته باید ابتکار او د سولې په اړه هر ډول اقدامات د افغانستان د حکومت لخوا وي او په دې اکثره موافق دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان تر اوسه پورې لازمه همکاري نه ده کړې او له دې هیواد څخه د همکارۍ تمه هم نشي کېدای.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د پولیو یا غزنګ پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي څو نړۍ له دې ویروسه پاکه اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم پکې د غزنګ پیښې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورټ جزئیات له فرشته جلال زیورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لښته لږه شپږ نوي پیښې ثبتوي دي. د سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم واش کړل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک شي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوې دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزر مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاکه اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوی. اولیور روزنباور ویلی په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت خرابوالی لامل د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه شنسی چلیدلی او پر کارکونکو یې حمله کیږي، د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوب لري ده. د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې پنړی کې د پولیو وایروس لمنځه ولاړ شنو پر افغانونکو شلو کلونو کې بلشت لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو کچیر د مبارزه ناکامه سي پر افغانونکو یوه لسیزه کې به د مثبتو پېښو شمیر 2 لک تل ورشي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو څلور تازه پېښې لیدل شوې دي. د فرا د امنیت روغتیا مشر ازادي رادیو ته وویل چې دا پېښې په هغه سیمو کې سبسوي چې امنیت خراب دی او روغتیايي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته دا کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمیر پېښې لیدل شوې دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسې زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوونس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرې کې ازادي رادیو واشنگتن پوسټ رسپانې د کابل د روسي حمله په اړه د افغان ولسمشر د غوسه په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان غوسه ولسمشر پر پاکستان انتقاد وکړ چې هغه وسلوالو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده چې په کابل کې روسي بریدونه ترسره کړل. واشنگتن پوسټ لیکلي اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د تلیفون لالارې ویلي دي چې دا وضعیت نور ورته د منلو وړ نه دی. د لیکوال په خبره پاکستان له طالبانو ملاتړ کړی دی او له 2000 لومړي کال راپېدې خوای د دې ډلې مشرانو او وسلوالو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده. دا ورسمانه په خبره د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې پاکستان د یو نوي شریک په نامه یادو، خو د واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې پاکستان تورن کړی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. انډیپندنت ورسپانې بیا په افغانستان کې د داعش لخوا د لسو کسانو د اعدامولو یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي داعش لس کسان د ارتدا په تور په بمونو الوزولې دي. انډیپندنت لیکلي داعش په ویډیو کې چې په ظاهر ښکاري په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده د لسو کسانو اعدام خودلې چې ممکن د طالبانو غړي وي. ورسپانه زیاتوي داعش ډله دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کوي څو زیاتې سیمې او واک ترلاسه کړي. دا مقالې د لیکوال پوینا داعش هر هغه څوک مرتد ګڼي چې د دې ډلې له نظریاتو سره مخالفت کوي. ډلې مل ورسپانه هم دغه ویډیو په اړه لیکنه کړې ده او هغه له وحشت ډکه او د اعدامولو یو نوې طریقه بللې ده. د ورسپانه پوینا په ویډیو کې لس واړه زندانیان چې سترګې تړل شوي لومړی په ګوندو کې نول کیږي او بیا په بمونو لوزول کیږي. تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي موادو د کاروبار او قاچاق په جرم 328 کسان محاکمه کړي دي. د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سه شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاق 310 قضیه ثبت کړي دي. یو شمیر څېړونکو بیا په دې باور دي چې دا پروسه نمایشي ده او تر هغه چې غټ قاچاق کوونکي ونیول شي د نشي موادو په کاروبار به هیڅ اغیز ونه لري. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په نیول شوو کسانو کې 2 تنه امنیتي منصوبین، 8 تنه ښځې او 2 ایراني وګړي هم شامل دي. د مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسن خیل وایي د روان کال په 4 لومړیو میاشتو کې د نشه یي توکو د خرڅلاو او قاچاق په جرم 328 تنه د عدلي او قضایي څار لاندې نیولې دي. ښاغلی حسن خیل د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل دا نیول شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو څخه دي او پکې نوم لرونکي غټ چاکوډونکو هم دي، خو هغه په دې اړه د هیڅ چانوم ونه خست. دا وایي 310 قضیه چې زموږ د کشفي ارګانونو په خاصه توګه بیا د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په مرکز او ولایتونو کې نیول شوي، له فاصلې پرته عدلي او قضایي ارګانونو ته رسیدلي دي. په کټګوریو کې د 12 کلونو څخه نیولې بیا تر 60 کلونو پورې دوی ته جزاګانې وړاندې شوي او د صلاحیت لرونکو محکمو لوري باور باندې حکم صادر شي. ښاغلی حسن خیل وایي کندهار د شپږ دیر شهلمند د درویش او ننګرهار د شلو قضیو سره د هغو ولایتونو په سر کې دي چې د نشه یي توکو د قاچاق ډېری قضیه لري. له دې سره د دې مرکز چارواکي وایي چې قاچاقونکي د نشه یي توکو قاچاق په لویو امکاناتو کوي او له دوی سره د لسګونو ټنو مخدره موادو تر څنګ یو اندازه وسلې، نغدې پیسې او لسګونه د لیکد وسایل هم نیول شوي دي. د نشه یي توکو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز داسې مهال د خپلو پرمختګونو خبر خپروي چې یو شمېر خلک وایي تر هغه چې اصلي او غټ قاچاقونکي ونه نیول شي دا پروسه ژورې اغیزې نشي درلودی. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په هر ولایت کې چې مخدره مواد کرل کیږي په هغو ځایونو کې قاچاقونکي هم فعال دي، خو بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې هغه کسان چې د دغو موادو رښتینی او غټ قاچاقونکي دي نیول شوي نه دي. که دا کار شوی هم دی ډېر وړ کسان نیول شوي. د دې پر ځای که غټ قاچاقونکي ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. کارپوهان په ادارو کې فساد، د اصلي قاچاقونکو نه مجازات او په ځینو برخو کې د نشه یي توکو کاروباریانو آزاد ګرځېدل هغه موارد یادوي چې وایي په افغانستان کې دغه کار ته ډېرښت ورکړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نشه یي توکو کار او قاچاق د کال شاوخوا 70 میلیارده ډالر عاید لري چې ډېره برخه یې د قاچاقونکو جیبونو ته ځي. له دې سره ویل کیږي چې له دې اندازې پیسې څخه یې ډېرې وسلوالو مخالفینو ته رسیږي چې د سایکل په شکل بیا دغه کاروبار او نامنۍ ته زمینه برابروي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د نشه یي موادو کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې له دیني علماو غوښتنه شوه چې په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ راستولی دی.
په ننګرهار کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د یو این ډی سی ادارې په مرسته د سه شنبې په ورځ په ملي کچه د نشه یي توکو په وړاندې د همغږۍ او هڅونې تر سرلیک لاندې د نشه یي توکو د استعمال او کښت د مخنیوي په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ چې د دې ولایت ملکي او نظامي چارواکو پکې برخه اخیستې وه. په دې ولایت کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس محمد ادریس اپی وویل چې دوی د ولسمشر د فرمان په اساس دغه سیمینار جوړ کړی چې دا ډول غونډې به په ټولو ولایتونو کې ترسره شي.
دا یوازې مسؤلیت د مواد مخدر ریاست نه دی او نه د یونډی سی، دا په مجموع کې د ارچا مسؤلیت دی. ورڅوک په دې کې برخواري او دا خاص د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې د هدایت په اساس باندې دا شوی چې مسل مخدره مواد لپاره باید د ملي هڅونې تر عنوان لاندې باید دا پروسه نور مخکې وړل شي.
د ننګرهار پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد مولوي عبدالبصیر بصیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا د دینی علماو مسؤلیت دی چې د نشه یي توکو کښت او قاچاق د مخنیوي په خاطر خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په ملي سطح د نشه یي توکو پر وړاندې د همغږۍ او هڅونې په اړوند دینی علما ډېر زیات رول لري چې د منابعو د لارې نه زموږ هیوادوال د نشه یي توکو د استعمال، قاچاق او د هغې د کر نه وژغوري. ځکه دا یو مذهبي ټولنه ده او په دې ټولنه کې علما د ټولو نه غټ رول لري. نو علما کولی شي چې خلک دې ته تشویق کړي چې هغوی حلال فصلونه په خپلو ځمکو باندې وکړي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال بیا له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې د نشه یي توکو کاروباریانو ته د قانون پر رڼا کې سزا ورکړي ترڅو نور خلک دې برخې ته زړه ښه نه کړي.
په مجموع کې نشه یي توکي باید استعمال نشي او ونه کړی شي او قاچاق ونه شي. ولې هغه قاطی اقدامات چې د مرکزی حکومت نه په یو خاص سیستم سره باید دغه پروګرامونه لګ منظم شي، تنظیم شي. هغه څوک چې دغه جرمونه کوي محاکم او ترنوالي دي د پر کمې سزاګانې او جزاګانې لري، هغه باید تدبیر شي په دې خلکو چې بیا دا کارونی.
له دې وړاندې د لغمان ولسونو د ولایتي چارواکو سره په ګډه پریکړه کړې وه چې دوی به سکل په خپلو سیمو کې کوکنار نه کوي. د کتونکو په خبره کچېرې دغه ډول قومي تړې په ننګرهار او نورو سیمو کې هم ترسره شي، نو د نشئی توکو کښت به صفر ته راښکته شي.
وامریدل چې په ننګرهار کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې ریاست د نشئی موادو او قاچاق د مخنیوي په موخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. په دې مناسبت یو ناسته کې چارواکو ومنله چې د افغانستان روانو حالاتو د ځوانانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی، خو یو لنډ مهاله، منځ مهاله او اوږد مهاله پلانونه یې ورته ترتیب کړي چې له پله کېدو سره به د ځوانانو ستونزې کمې کړي. د جوړې ناستې ګډون کوونکو له مسؤلانو څخه د ځوانانو د کار او پوهنې په برخه کې یو لنډ پوښتنې هم وکړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د ځوانانو د ورځې د نمانځلو په ناسته کې تر ډېره ځایه د ځوانانو په زده کړو او کارموندنې خبرې وشوې. په جوړې ناسته کې چارواکو ومنله چې د هیواد روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي ناوړه وضعیت د هیواد ځوانان زیانمن کړي، خو حکومت ورته پلانونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د ځوانانو د تعلیم او کارموندنې ستونزې کمې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات وویل:
مون له وزارتونو سره ستراتیژي هم جوړوو، په دې کې کار موږ اجتماعي وزارت دی، انوادي مخابر وزارت دی. کله چې یوه اداره پالیسي او ستراتیژي ولري هغه پاتېږي، نو مونږ به د خپلې ستراتیژۍ په بشپړ کولو سره خپلو کارونو ته ادامه ورکړو. د دې ترڅنګ نور ډېر کارونه دي چې موږ پیل کړي.
خاغلی سادات وویل د هیواد د ځوانانو د ستونزو اواری ته په ټولو ولایتونو کې ځانګړي دفترونه پرانستي، سول ځوانانو سره د تعلیم، د حرفو د زده کړو او کارموندنې په برخو کې مرستې وکړي. سادات دا هم وویل هغه ځوانان چې پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې او له لوړو زده کړو سره مینه لري، په دې وروستیو کې سباندې 10,000 ته دا زمینه برابره کړه چې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې ځینې په لږ فیس او ځینې په وړیا توګه زده کړې وکړي. په ناسته کې وویل شول چې د هیواد د نفوسو سباند 80% لزوانانو جوړه ده او د وزګارو اکثریت هم همدغه ځوانان جوړوي. د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد ځوانان د کار د نشتوالي له امله یا د هیواد د پریښودلو هڅې کوي، یا په مخدرو موادو روږدي کیږي، او یا له مخالفینو سره یو ځای کیږي. په دې حقله د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان علي افتخاري وویل چې د کارموندنې لپاره یو لړ پروګرامونه د حکومت د نورو ارګانونو په مرسته ترتیب کړي او حکومت هم ورسره موافقه کړې ده. خاغلی افتخاري وویل د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره به یو شمېر ځوانانو ته په هیواد کې دننه او بهر د کار زمینه برابرې شي.
کوتاه مدت تلاش مالیات که سره په کشورهای نیازمند د نیروی کار
دوه ویل په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې هغه هیوادونه چې د کار ځواک ته ضرورت لري کارګر ورته ولیږو، او په اوږد مهاله کې هڅې کوو چې د خپلو زیربناو په جوړولو کار وکړو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه برابرې کړو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد سباندې 2,000,000 ځوانان د کار په لټه کې دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کارپوهان وایي د ځوانانو لوړې زده کړې او کار تر ټولو مهم مسایل دي، او له بده مرغه نن سبا په هیواد کې په یوې ستونزې اوښتې دي. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دواړو ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیسي. دوی وایي که حکومت په دې برخه کې هسې ګړندۍ نه کړي، یادې ستونزې به د ټولنې په راتلونکي هم بد اغېز وکړي.
په پیښور کې د سې شنبه په ورځ د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبرونې اتلان د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلیو لسګونو لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو پکې برخه واخیسته. زموږ همکار ذبیح الله شفق هم دې غونډې ته ورغلی او پاڼې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د ایالت له بیلابیلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سې شمې پرز د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه. د خیبر پښتونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمونچار د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي:
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانه وري. بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی، نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانه وري، نو دې ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دې واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي دا خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کړو، او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونې هم شته چې په هغه کې همدغه سی یو هڅو.
لیکوالو، شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅو ستایله، او دا کتاب یې د نوي کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار دی چې غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال ریډیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی. او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل، دغسې په کار داده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي، د دې نه پس نور کتابونه چاپ شي. او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی، په کار داده چې هم دغسې د دې معیار خیال ساتلی شي، او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي، نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ، ډېر مضبوط. دا چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې، چې د دې وطن بچی چی دی، د دې وطن اولس چی دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي ریپورت رادیو اوري. اتنی مې بجې شوې دی ل اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنځشنبې په ورځ یعنی سبا د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د ارګ خبرپاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. په بغلان ولایت کې تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه وویل په افغانستان کې باید د کوچنیانو د فلج یعنی پولیو د پیښو څېړنه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغه جاری وساتي چې یو تورست هم ژوندی پاتې نشي. د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې یعنی داعش پرون سه شنبه لک تر لګه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولې وو خوشی کړل. د روسیې حکومت وایي یو شمیر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تور لیست کې شامل کړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون سه شنبه یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقه ملاتړ وکړ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورای. د باکو محکمه پرون پرتل دی چې د خدیجه اسماعیلوفا د مدافع وکیلانو د غیاب پروا وکړي، د هغې د محاکمه بهیر بیر تپیل کړ. اسماعیلوفا چې ازادي راډیو ته ریپورټونه جوړول، د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد پړه د څېړنیزو ریپورټونو په خاطر ډېره پېژندل شوې ده. دا تیر کال په ډسمبر کې د مالی نه ورکولو او خپلواک څخه د ناوړه ګټه اخیستلو په تور ونیول شوه. خدیجه ویلي چې پر دې لګېدلي تورونه سیاسي بڼه لري. د خدیجه اسماعیلوفا د محاکمې په اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزه پرې
خدیجه اسماعیلوفا پرون پر دې اعتراض وکړ چې د مخکې له مخکې قاضي ته خبر ورکړی و چې مدافع وکیلان د نورو مصروفیتونو له امله نن نشي کولای چې د محاکمې جریان ته ورشي. دی وویل چې محکمه هڅه کوي چې ژر تر ژره پریکړه وکړي. دی ویلی چې د اونۍ په کاري ورځو کې د دې محاکمه دومره وخت نه ورکوي چې د قانون پر اساس په ورځ کې 2 ساعته ورزش وکړي. خدیجه اسماعیلو په آذربایجان کې د ولسمشر الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی معاملو په اړه چیرنیز رپورټونه جوړول. دا مخکې تر دې چې د محکمې لوري مجرمه او پیژندل شي، د دسمبر میاشتې راهیسې زندانی ده. د دې محاکمه د اگست په 1 پیل شو. د محاکمې د جریان نه پیل راهیسې د محکمې خونه هر ورځ له خلکو ډکوي، خو اسماعیلو پرون اعتراض وکړ چې دا کسانې د کورنۍ غړي، ملګري یا خپلوان نه دي، او ویل چې دغه خلک د دې له دوسیه سره هیڅ تړاو نه لري. خو د محکمې قاضي ویلي چې په خونه کې حاضر کسان د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان یا داسې خلک وي چې د محاکمې له بهیر سره ارتباط لري. قاضي د خدیجه پلویانو، ملګرو، خپلواکو ژورنالیستانو او د آذربایجان د ولسمشري او مخکنی کاندید جمیل حسن علي ته اجازه نه ورکړي چې د محکمې خونې ته ورشي. جمیل حسن علي پرون د محکمې د خونې په وړاندې د اسماعیل او پلویانو ته وویل خدیجه بیگونه ده او باید جرته جره خوشی شي. د خدیجه مرته پرون د محکمې خونې ته د ورتګ اجازه ورکړ سوی و. د خبريالانو ته وویل چې په خونه کې هیڅ شناخته کسان نه و. پر خدیجه اسماعیلو پاول کې د تور لګیدلې و چې خپل یو بخوانی همکار خودکوشي ته اتسولې، خو وروسته بیا نور تورونه هم قربانې ولګیدل. خدیجه اسماعیلو نه دیش کلنه ده او وایي چې د تورونه د دې ژورنالیستیکي هڅو د کمزوري کول لپاره قربانې لګیدلې دي. امریکا او زیاتو غربي دولتونو لبند د خدیجه اسماعیلو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د دوشنبه په ورځ خدیجه اسماعیلو ته د فوق العاده فعالیت لپاره نړیواله جایزه ورکړه.
چی خواهش گفت چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل کندیمای زور است یا بیز به زور آمادم و من میفهمی که در لوی جرگر نیو کیلو هم جنگ وجود دارن.
به از گوره در گاونده هوا پاکستان و گوره سمت ما کنن.
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نواوری.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه د هلمند ولایت یو سیدونکو ته ځانګړې شوی چوي د ملي اردو ځواکونه ځمکني ولده. میراجان وای افغانستان ته د ناټو د ځواکونو پراتک سره په هلمند کې خپل ځمکه د غوځواکونو ته د اجاره پتوګه ورکړې و. میراجان وای خودري کاله مخکې د سیمې د ناټو د ځواکونو په وټلو سره د غزمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکه غوښتنه کوي وای چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
میراجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سپار سایه خبره کوم.
ستونزا متدا
زه درته یو نمبر مزکه ملاله بیا چې کوم دغه جناټو ځواکونه رالو درته رالو بیا یو غو لاندې کړ یعنی نیمه یې لاندې کړه ورسره چې هغه تر دوه درو کلو مخکې به ټولاړو نه هغه ملي اردو قرارګه غټه سوکه په کندک باندې د دوی وظیفه بدله شو نه دی مکمل هغه قرارګه دغه کړه غټه کړه اجما نمبر یې مکمل لڅوګه لاندې کړه نو بیا زه ولاړم ټولنیز شورا ته ولاړم په ټولنیز شورا کې مې اله تاریخ وکړه خو بیا مې غوې وایم چې جنا د وکړې ولاکه یی وو جواب راکړی یی جنا جواب راکړی بیا ولاړم او مخکې ولسوال صاحب پروس کا بل ولسوال صاحب او ایوب عمر مېدل یغه سره مې دا عرض مې ورته وکړ یغه ته مې وویل یغه د توس ذکر ما ته لکه جواب ورسته ګورو خو بیا یغه هم کار نه راکړی ورسته بیا ولاړم ولایت ولاړم په ولایت کې مې عرض وکړه والي صاحب ته مې وکړه والي صاحب بیا دا لیکلی وو تیر کال والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ غزارت ویلو ولیکلی و چې دا انته د ملي ورته قرارګاه خبر فغلی مکته یو شی ولیکي زه ډیر ته دلته راغلم مې دا کوم د قرارګاه کومندان صاحب سوو جان باز خان یغه ته ویلو چې د مشکل لرم دغه دایره ترکلی ارزه نور کار کړه خو بیا یغه مې ویلو وای بچا بیا ورسره ګورو بیا بیا ګورو په اخر کې ګورو بیرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم بیا ولسوال صاحب راته وویلي چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې هغه سرپرسته ناست دي کوم وخت ورسوال ک دلته قائم وسو بیا به ان شاء الله یو کوشش وکړو دغه په بدل څخه یا نمبر درکو یا د تاوان درکو خو تر اوسه پورې ما ته یو ولایت تللې امکاري نه درا کړی ورسوالۍ ته تللې امکاري نه درا کړی ټولنیز شورا ته نه ټول ته نه ویلې دی و امکار نه درا کړی بس تر اوسه پورې زه دغه نه هیله نه امید نه شم
ستاسو زمکه څومره ده او څو کال کیږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده
تقریبا دا پنځه کال کېږي پنځه کال کېږي دا شپېته پایا کې دا یو داسې کې دا د شي نه لکه د کوم خاريات مزک شي دي شالته ډېر څنګه دا د سبا کو دا بس ما ورته ویل کنه دلته نه یی دي قرارګه هغه شي درا کې ابل شي درا کې
وسه غواړي غوښتنه مو څه ده
ما غوښتنه غواړم چې دا حکومت مهرباني وکړي د دې په بدل کې د ماته اخوا ته بل نمبر راکړي یا د ماته تاوان راکړي کچېره حکومت دا ما سره د همکاري کولای شي زه خپل دکاندار سړیم کور مې تقریبا 14 کیلومتره له بازار لري د ذمہدار هم یم ذمہداري کاروبار هم کوم نو ډېر څه څلته زما ورځه ما د ماته لپاره ډېر تکلیف دی حکومت مهرباني وکړي ماته د دې په بدل کې نمبر راکړي چې تاوان راکړي زه بل نږدې ځای کې جوړ کړم او زه راتګ له بازار سره وکړم
نو څه وای مونږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږیږو
او څه خو هغه کوم ځوال مکانات مات خو لا معلوماتي یې سي وزیر دفاع سره وغږیږي وزارت عدالت سره وغږیږي کوم په کوم ورګان باندې د ما کار کېدل شي هغه خو ان شاء الله تر ما ته ښه معلومه ده شي الله هغه والي صاحب سره یې یو څه ما معرفي کوي زو ورسم وایې ته ورسم والي صاحب سره وینم چې دې سړي په نمبر تللې دې بدل کې یو نمبر ورکې نمبر یې دلته ښه دی دې تختې بکوا ده یعنی
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړئ څه وای دوی تاسو سره څه ژمنه کړې چې زما قدر کوي کنه
یا هیڅ واده نه در سره کړې هیڅ واده غوښته ته اوس کې نه دی ابو جاګور ته اوس کې نه دی ابو جاګور ان زه مجبور اوسم زه خپل د تاسو د آزادۍ رډو دی خې ډېر هر پروګرام یاورم اخر مجبور اوسم ساعت راځي د دوی دروازه ورواټه کوم چې خدای نه خواسته دا ځکه به موږ دا کار سره برابر سو خدای دې وکړي چې دا امام مشکل حل شي
موږ د غستونزه د هلمند د والی لوایان د مرزو اکثره تر حق له
موږ شاید وایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم د دې کوم ځایونه چې دي شاید هم د سیملي وچ نه دي په دې کوم ځایونه کې ډېر کم داسې مسلې واقع کیږي چې داسې مشکل خلکو ته بخښوي خو بیا هم په دې برابر باندې کچیر واقع هم د کس کوم معلومات د ځان سره لري کوم شواهد اسناد ثبوت هر څه چې د ځان سره لري د مزه کې په برابر باندې کوم کواله شي دوی سره دکه هغه شخص دې کې چې یو کواله لري د ځان سره دوی کولای شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې هغه واس چې مختره وي هغه نه ځنه دغه وو او په دې برخه کې به موږ کوکلي ګمونه ورسره پورته کړو او تر څنګه دوی کولای شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر به شنبه د ورځې نام ده اوس هر غړی چې دوی کولای شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایند وای د دفتر سره دی خي مراجعه وکړي چې موږ تلیر وساتې د خدمت کیو او د دوی ټول زبا په مستقیم ډول د جناب والی صاحب سره مقام د ولایت سره او همداشن په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کې موجود دي او په غوږ ځای باندې موږ حل کولای شو مغه ته به پړوند وخت کې رسو په ډېرې وخت داسې مشکلات پیښیږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کې ډېرې ځکه دولتي ځکه دي ځینې کسان وایي چې د ځکه شخصي دي کله چې املاکي ډول تر رسیدي هغه دولتي ځکه وي او د دولت وي دا نور شروع کړی وي نو په دې اساس باندې چې دوی کټ کومه ثبوت او اسناد د ځان سره ولري موږ ان شاء الله درې نه ځنه کې په هر ډول چې کېږي دوی
زواک صاحب د غسړی وای څو کال کېږي چې ټول ادارو ته مراجعه کړي اسنادونه ورخوده لیدي خو وای چې دا ستونزه حل شوه نه ده نو مشکل په څه کې ده چې دا ستونزه نه لیږي
بل شاید کوم مشکل یا کوم ستونزه موجوده وي او یا هم شاید د ځکه دولتي وي او یا هم شاید د ته اسناد یا ثبوت کې کوم مشکل وي خو که چېرې کوم مشکل نه وي هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي ان شاء الله تر هغه وخت پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوی موږ خپل کوششونه ورسره کوو او دا چې بچا د خپل وخت تقریبا تو کال د ورځې کې چې تاسو معلومه ده چې ولایت مقام کې د ویان په هیڅ باندې دندې یا کوم تر دې وخت پورې ځکه چې ډېری مشکلات او ستونزې راځي او خپله زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري ډېری مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېری ځایونو کې ډېره مشکله وي خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دې مشکلات او ستونزې ورافکړو په ډېر اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي په دې دمه پورې د بس چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه د مشکل ولري ځکه که داسې مشکل ولري په عموما کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه وړاندوی خبر وي او په هر وخت کې د خلکو مشکلات ورسره فکري او اړوند څانګو ته رسوي نو بیا هم مشکل چې ولري
وروستۍ پوښتنه دا ده چې شمیر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسېدی یا بلدیت نه لرو یا نشي رسېدلی نو ی تاسو دفتر ته دا سړی څنګه درشي څه سپارښتنه ورته کوئ
کیدای شي ولایت مقام ته چې خپله د ولایت مقام تاسو معلومیږي معمولا د ټول دفترونه ولایت مقام داخل کړي خو بیا هم په هره طریقه کیدای شي زما نمبر پیدا کړي او ستاسو له طریقه کیدای شي کله چې تماس درسره نیسي زما نمبر ورته ورکړي زه انشاءالله د مشکل ته غاړوند څنګه پرې ورسوم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020
دوبو زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
رسول وزرو کیزستانه کله کله وای چې وزرو پندوسمنه ورسته دنیا دیپلوماسي وبته نه وي
ل ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوو پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده په دې ورستیو څو ورځو کې په تیر بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپل ژمنو عمل وکړي دوی د انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه کړي او په دې ترتیب زموږ یو شمیر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه مشتخل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکو دستګه پرې شیدي چې د دې د نن ورځې خبرونه می هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده یو شمیر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دشمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي د پاکستان له لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخې ونیسي نور نظرونه هم ستاسو خو مخ کې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو دا یادونه کوم چې د آزادۍ اوریدونکو خبرونه د آزادۍ رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي نور مونږ زموږ پیغامونه به مو په ګټه سره وورو
ورو ده ما دا پیغام دی ګوره د افغانستان کوم تلویزیون نه جی د افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دی د پاکستان نور رئیس هم رسته مغواړي کوم سره غواړي طالب کوي او دا افغاني طالبان ډیر دي چې ما سره کابل کې د اصول وږي په چین کې دی او کې په سعودي کې دی او کې پاکستان خو زمونږ دیش کلن دشمن نه تاغینه اصول غواړي په وسم په دغه باندې دا څلو کیندور چې ته غونډې او استراتیجی ورته ورځ زما وانان زما په اردو زما پولیس شهیدان کېږي د دې مرسته نه نور تیر جدي خبر نه نور تیر چې مخامخ جګړه شهیدان کې مخامخ شهیدان کو پرې چې موږ خارج روان خارج نو موږ مودي پاکستان سره جګړه کوو پټې هم خطو زمکه هم خطو مات خطو پاکستان سره ټقوم نو ته دې مرسته ولدي دغه نه تیر چې پاکستان خلو خلو کې ماره پاکستان زمکه پندوس کړن دشمن دی تاسو کوی نه سګه تاسو کوی چین نه سګه هغه وې دازما دشمن دی زم ما په زده کوي پندوس کړ مخ کې ما ایمان خو دې پنجابي ته هغه په خپل کې له پاکستان پاکستان ته وې زم ما دا پیغام دې سلام علیکم
سلام علیکم عزت الله اجمل د کندهار ولایت د دند ولسوالی د مشر د کلی خبرې کوم که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د ما دا فایش چې پاکستان ته د پټلا کوریا ده کې چې مې کوریا ده په سره غوړ او افغانستان کې جګړه رواني
دی ولی او ته بریښ نه کړی موږ رئیس جمهور اشرف غنی بریښتي ورته وای چې
زه سره د افغاني او دغه د کندهار ولایت څخه تاسو په اړیکه کې محترم د افغانستان د شورا ملي څخه د مشرانو جرګې څخه دغه قابلې افغانان پاکستان محترم افغانان محترم تذکیر د ګلستان خلک دی د پښین خلک دی د دندل خلک دی د کوټي خلک دی په سرحدیانو کې چې اوس فعلا نو ورسېد مار په ګلستان کې کومندانه د عسکري سره د عسکري خوشحال خان او توای د پاکستانيان څنګه د پراغ خوشحال خان باندې د ورزش څخه اقصن ورکی هغه څخه کاټ نور جمع کوي د چې زرا غوانو په بدل کې مزما دا هله ورته د چپل پر امنیتي باندې د چندار و چې د یو خلګو مخ ونیسي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت لالپوری ولسوالینا تاسو سره په تماس کې. ما زمونږ د هر د ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه روان کړي دي او کوي، ورسره دسیسه سره روان دي. پاخه کورونه او د جوړ کورونه ته وران کړل او لوټ چپاوي ته کړل، کالي ته وران کالي ته د دیوالونو او د خاورونو لاندې کړل او خلک یې یعنی لای ته نه تر دې پورې چې د دوه مالونو د خاورونو لاندې کړل او بینوی را وژل. د افغانستان خلکو ته ډېر په سپکه سترګه او په سپک نظر ګوري، هیڅ توجه او نظر ورته نه کوي. جیل به جیل تانه په تانه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي. د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دوه د دو زر تر زر تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتینا خلاص شي. وسلام الله خوشاله لره.
زما پیغام دی بدوال او صدا ته د ایسا شبکه له هغه وروسته چې د ډیورنج لین جوړ شوی ده تر اوسه پوری په دې تر حال پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي. او بل خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی شوی چې هغه ورور لوټه وي او بیا په ډېره بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي. موږ وینو چې دښمن لوټه وي خو لاس تر شا نیسي، اما دا څنګه ورور داسې دی لوټه وي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپینسرۍ سره بېرته لاس تر مخ نیسي او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره دوی دغه عقدې لري، همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکس العمل ښکاره کړی ده او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او دا هم افغانان غیور او با غیرت ملت او دی پردیو په مقابل کې خپل اسلامونه چې غوي خې دې ته دوام ورکړي او ټول ملت سره ملاتړ دی.
السلام علیکم، زه خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. اشرف غنی دا پیغام دی چې په کار دی چې د پاکستان ته جنگ اعلان وکړي، خو په کار په موږ ټمبم به استعمال کړي دا ټول افغانستان خان د خدای په ورځ مړ کړي. او موږ پاکستان ته اول ضرورت ته چې پاکستان ته جنگ اعلان وکړو او اشرف غنی دایره وکړي چې د افغانستان چې څومره خلک ټول په ورسای پاکستانه دا خو یو ورځ په افغانستان کې هر ورځ ویر جوړ وي. دا چې ورځ سره ساده نه چې په افغانستان کې یو ویر جوړ نه وي.
السلام علیکم، په مخه راځه.
السلام علیکم، شادیه د فراه ولایت فراه د ورسوي ته امریکا نیولې موږ دا غړو د اشرف غنی او د ډاکټر زوړ ته چې بسر اسمان دي د پاکستان سره جنگ اعلان کړي. دا څنګه کېږي ورو دا ورځ د دولت مو پټاونه کې یو د امیت کړی د میدان مخ ته وایي مخ ته پټاو وسو یو هغه چې بردرا بل پټاو چې وسره څونه مسلمانان شهیدان سو مرسو مردا بالا نس غملای سو باید پاکستان سره رسمان جنگ اعلان شي. واسته نو احترام.
السلام علیکم. زمانم باول خان کټوازی ده. زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې دوی په موږ باندې عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قرباني ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان له لارې خپل سر به د پاکستان په لار کې انشاءالله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجابي په ضد به انشاءالله موږ ټول راپورته شو موږ به ټول راکینو. دولت قرار ته کې مصرف د عوام باندې د غږ وکړي موږ ټول قرباني ته ناشي د پاکستان په ځای کې او خاص په سبیل الله جهاد ته څوک چې د چا په ملک باندې تجاوز کوي څوک چې بې ګناه انسانان په خپل وطن کې وژني له هغه سره کې اسلامي کوپرې له هغه سره جهاد روا ده له هغه سره موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد ناره کوو جهاد ورسره کوو او فرض ده ورسره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکړي. وسلام.
زه عارف شنوار درخواست از ما در رئیس جمهور و در اجرای رئیس نه چه هم پا وزارت داخله که چه کم در هوادون و جاسوسان دی لگه در پاکستان و در ایران و یا در طالبان و سره علیکی لری و جاسوسی ورته کوی او یا هم پا امنیتی ملی که چه کم در آیسای جاسوسان دی پا وره سطح همانه که پا غط سطح باید چه بدو که و تصفیه وشی و تصفیهوی دا د تصفیهوی عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناس خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلو نشته دی نه مثال دلته په اوسېدانې ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم. زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچو ولسوالۍ نه زما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب زه خدا غوښتنه ده چې دا د پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته واله کړي چې پاکستان له دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي. نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته واله کړي او خپل فوجیان د ډېر په تجهیزات سنبال کړي په ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زړی رګول سوالای وسیدون کیم په اول قدم کې د زړی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څول وړپور چارواکو ته جدي پیغام ورکړم خوښ ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی درشي او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دارګم پی خو مخه ونی سوې 14 کې یو غرام نه خوري خور غریب هم چې ملکی یو غرام نه خوري تر څو چې دوخمن نری دغه بمو 14 نه غچ وانه خلې خلک ناراض دي خلک بی کور دي خلک بی ور دي خلک مرشوي دي او خلک ناتوان دي دارګم پی خو نو د حکومت نه خواهش کوم چې کوم ملکونه چې ملکی لاسوین کې غندارګم کورونه پکې ونه کوي مونږ نه پریږدي او دا پنجاب چې سرو ور لامبو لاندې ونه څو نو نه سوې کابل نه پریږدي. ازاده اړینم نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پروژه سره کومک کوي افغانستان مشران دي خپل کومک نیو غواړي خپل ملي پوځ دي سمدم تیار کړي اوایي د زمینه جوړه برابره کړي هم جنځکه نیو ورته برابره کړي څو تر څو به د افغانستان زارۍ کې یو دولت بل دولت ته چې ته مرسته راسه کاغه ما چې په شهر وایي چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو داسې دولت سره خپل پروګرام خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي هم تیاری رانیسي ورته هم تیاری ورکړي هم توپونه ورکړي هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنیان له ولې چې جوړ کړي دا رقم حکومت تاسو د پښتون حکومت یې چې دا دولت موږ ملاتړ کوي دا مستوای چې موږ څه ملاتړ خالي ملاتړ چې موږ څه کوم چې نه د پاکستان سره ګرځولې دي نه د ایران سره ګرځولې دي نه د بل در سره ګرځولې نه په داخل کې تک با چې شورې یې تناسي نو دا یو لا پښتون دی خو دا افغانستان مشران خپل عقل په کار واچي ژر ژر تجهیز کی ژر ژر برابر کی ژر ژر سم کی اور خجور تا برابر کی. السلام علیکم.
بڑے زمانوں محمد ہے دکاندار ہے معروف نسوالی سے سر پر تماس کیا میں زموږ دا یله د ورور دا پاکستان مر ټول سوالی باندې بومونه را غورځي زموږ خانه کې کباب برباسله نو دا د هیله اوسه وسي چې دا مر را غورځوي خلک ټول سره فزاد دي. وسلام.
دوستانو د پاکستان په اړه مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غوښتنې واورېدلې. د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او مشتبه هم زنګ ووهي خپل نظرونه شکایتونه او ستونزې را سره شریک کړي. نو د خبرونه مو هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله عمر.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي 0 0 0 0 2 4 3 6 او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.